ستوري مشي دا مشال ریډیو دی د مشال ریډیو د 15 بجو په خبرونه کې یو درې بیا تاسو قربا مجید بابر تاسو په خدمت کې حاضر یم او په دې خبرونه کې به بلا بل رپورټونه شنلې تفسیری تاسو وړاندې کوم خو له هر څه مخکې خبرونه د عبدالحی کاکړ
سرټکی پښتونخوا ملي پارټي غوښتنه کړې چې د عثمان کاکړ د مړینې د
لاملونو معلومولو لپاره دی د جسټس قاضي فایزي صاحب مشري کې د سپریم کورټ د ملګرو ملتونو په کچه پلټنه وسی. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو پر امنیتي پوسټه برید کړي چې په کې درې عسكر وژل شوي او یو شوبل دی. په افغانستان کې امریکا سفارت هغه رپورټونه رد کړي چې واکې په کابل کې د هیواد ډیپلوماټیک ماموریت تړل شوی دی. اوسم د خبرونو تفصیل درته وړاندې کوم. پښتونخوا ملي عوامي پارټي غوښتنه کړې چې عثمان کاکړ د مړینې د وجو معلومولو لپاره دی د جسټس قاضي فایزي صاحب مشري کې د سپریم کورټ یا د ملګرو ملتونو په کچه پلټنه وسی. ګوند جون پرسلورمه په یو بیان کې وبخشي ګوند پروند په یو بیان کې داوه کړې چې عثمان کاکړ په خپل کور کې د دوی په وینا د ترګربریت په نتیجه کې وژل شوی دی. عثمان کاکړ د جون پر 18 نیټه په کور کې د بیهوشي په حالت کې موندل شوی او د جون پر 20 نیټه د کراچي په غا خان هسپتال کې سا ورکړه. د بلوچستان د کورنۍ وزیر زیا لانګاو په خبري غونډه کې د هغه مرګ تبي بللیو. د بلوچستان د وزیر اعلی په سپارښتنه بلوچستان های کورټ په دوه ججانو مشتمل تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی دی. خو پښتونخوا ملي پارټي وایي چې په پاکستان کې د جوړسو پلټنیزو کمیشنونو تاریخ نه هله کوم کې پاتې شوی. د غونډې تازه غشتنې پاړه د بلوچستان حکومت دریز دادی چې د لوفاقي حکومت سره د دوی د غشتنې تړل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په نوم پرانستې خط کې لیکلي چې ورزخه د بخښنې غوښتنه کول غیر جمهوري غیر اني او غیر قانوني ده. علي وزیر د جولای پر څلورم په خپل ټویټر او فیسبوک پانو د جنرال باجوا په نوم خپل دې خط کې لیکلي چې له ټولنیزو رسنیو خبر شوی چې تاسو یعنی جنرال باجوا په مبینه توګه د پارلمان د ملي امنیت په غونډه کې ویلي چې علي وزیر له تاسو بخښنه وغواړي نو خوشي بشي. نوموړي د جولای پنځمه مشال ریډیو ته تایید کړی چې پرانستې خط د لیکلی تعالی وزیر د خط په خبرګون کې د فوج او حکومت لا څه نه دی ویلي. د پداسال کې دا چې د جولای پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان د فوج مشر جنرال باجوا او استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید او نورو فوجي چارواکو د پاکستان د ملي امنیت پارلماني کمیټي او شمیر سیاستوالانو ته د افغانستان پر امنیتي حالاتو او د هغه هیواد لپاره د اسلام آباد پر تګلارې معلومات ورکړل. هغه غونډه تر تړلو دروازو شاته سوی واخ ورسته پاکستانی رسنۍ د سچینو په حواله ځینې معلومات خبره کړ. په ټولنیزو شبکو هم راغلی وی چې د پاکستان په پزګون مشر بلال بټو زرداری له جنرال باجوا وغوښتل چې علي وزیر دې خوشی کړي. خو فوج بلال بټو زرداری او نام حکومت په رسمي توګه دا ویلي چې پرشته هم جنرال باجوا دا خبره کړې او کڅنګ علي وزیر د 2020 کال د دسمبر له شپارسمې راهیسې د کراچي په زندان کې دی او باندې د دسمبر په شپږمه د پښتون غورین غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد وینا تور دی چې دا وکیل او غورځنګ ردوي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې وسوالو پر یو امنیتي پوسټه برید کړي چې په کې درې عسكر وژل شوي او یو ژوبل دی. لوړ پوړي امنیتي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ډېر ټول چې وسوالو نن د تحصیل سپینوام حسن خیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټه برید وکړي چې په کې سپایي خورم سپایي عدنان او لانس نایک ګلبادر وژل شوی دی. د پونا سرتیرو ځوابي احتجاج کړي خو معلومه نه ده چې برید کوونکو ته مرګ ژوبلا وشته او کڅنګ. تر دې وړاندې د جولای پر لومړۍ نیټه هم د شمالي وزیرستان په دخیل سیمه کې د فوجي کاروای پر مهال دوه عسكر وژل شوی ول. په املیت کې د چارواکو پیدا لشت لږ دوه وسوال وشل سوي او ځینې نور زخمیان سوي ول. تازه پیښو په داسې حال کې سوي چې هم بیګا د شمالي وزستان په مرالي کې نامعلوم وسوالو د هرمه سیمې یو قبایلي مشر ملک سلاودین په ډزو وژلې. د دواړو پیښو ذمہواري لا هم چا نه ده منلې. په افغانستان کې امریکا سفارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګنی په کابل کې د هیواد ډیپلوماټیک ماموریت تړل شوی دی. سفارت نن مشال ریډیو ته په یو ایمیل کې ویلي چې ولسمشر جو بایدن له سفارتشتنې سره سم به امریکا په کابل کې پیاوړی ډیپلوماټیک شتون لري. سفارت به پرانستی وي او د بندولو پلان نشته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له نږدې کېدو او د جګړو له تودېدو سره ځینو رسنیو رپورټ کړی وه چې په کابل کې د امریکا سفارت شاید د لنډ وخت لپاره وتړل شي. او رسنۍ خبردار چې په فلیپین کې د 500 نورو مړو لموندل کېدو سره د یو فوجي ترانسپورټي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمیر 500 ته رسیدلی. دا پیښه پرون په جنوب کې 1000 کیلومټري کې په جولو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شوه چې سي 110 هرکولس ترانسپورټي الوتکه د پورته کېدو پر مهال له رنوي یا الوتک لیکي ووته او نسکور شوه. په الوتکه کې شپږ نوي تنه سپاره وو چې د فلیپین جنوب ته د اسلام پالو سخت دریځو په وړاندې ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره سیمې ته تلل. درې ملکی وګړي د پیش په ځای کې وژل شوی دی. یو سیمهیز کمانډان ویلي نشکاري چې د غلطکه دی په ډزو رانو سکور شوی او د نه شایدون لکوله وایي چې داسې شکاري چې غلطکه ل الوت لکی وتلې و. د خبرونو پای
اودم ګټاس مشال ریډیو ته وګي زمونږه د سټوډیو ټیکنیکي ستونزه حل شو او زمونږه د خبرونه دوام لري. د عبدالحی کاکړ نومو د پینځو بجو خبرونه واوریده او د دې رواني خبرونه ځنې مهم موضوعات دادي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوی عدالتي کمیشن باندې اعتماد نشته او د دوی د مشر عثمان خان کاکړ د وجنې لپاره د ملګرو ملتونو یا د ستر عدالت یو کمیشن جوړ شي.
دای پروفایل کیس دی او د عثمان خان شهادت دی او د ډیر په ناتر ست ذریعہ او طریقہ سوی دی. نو د سپرم کورټ جوډیشل کمیشن او یا پاکستان باید یونایټیډ نیشن ته خواست وکړي.
د راپورونو لمخه د بندو دروازو شاته د امنیتی د امنیت پاړه باندې د پارلیمان په غونډه کې د پاکستان د پوز مشر ویلیو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر علي وزیر دی په فوز د تنقید لوري د دنه مافي وغاړي. خو علي وزیر نن د مشال ریډیو سره خبرو کې او هغه دا وایي
زه چې څه وی هغه زه فیس کوم او ستاسو قانون نه او ستاسو جین نه ما منډي نه دی وایي او نه منډي وهم زه په دې خاور درته ناشتم. ما داسې کار کړی نه دی چې په غو باندې زه مافي وغواړم.
تیرور د پاکستان جمهوریت تحریک په هغه غونډه چې په سواد کې وشا په کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی دا سرګندونه وکړه.
د پاکستان د بربادي بیان دا دی چې د پاکستان جنرالان د پاکستان آئین نه مني.
د ضلع افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده د مشال تر څنګ اوسه. شال ریډیو ته غوږی د تاسو ګوربا مجید بابرې ما تر شپږو بجو به تاسو سره یم. ملتیار سره وکي او د خبرونه د سر موضوع تاسو په امره ګرځوم. پښتونخوا ملي عوامي ګوند غوښتنه کړې چې د پخواني سېنټر عثمان خان کاکړ د مړینې په اړه دی پلټنې د سپریم کورټ یا د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د یو کمیشن لاري وکړل شي. بل ورو ته د بلوچستان حکومت یو عدالتي کمیشن ورلمخه جوړ کړی چې د ولس نه د جولای 13 منټې پورې شواهد غوښتي دي. په دې اړه باندې نور حال لکوټینا ایوب ترین راکړي.
د پښتونخوا ملي او میګوند لوري د پاکستان د مرکزی حکومت څخه غوښتنه شوی ده چې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي صدر او پخوانی سېنټر عثمان خان کاکړ د مړینې په اړه دی د سپریم کورټ تر څارنې لاندې یا هم د کمیټه د پنګرانی کې یو داسې کمیشن جوړ کړي چې هغه د پخوانی سېنټر عثمان خان کاکړ د مړینې په آزاد توګه پلټنه وکولې شي. په کوټ کې د جولای په 14 منټ په جاري شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د دې خلک مخه د بلوچستان حکومت د کورټ په دوه جهان باندې شامل دوه کسیز عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. خود بیانې له مخې ولس بیا په خاصه توګه د پښتونخوا ملي او میګوند غوښتنه او معیار نسی پوره کولای. په کار دي چې وفاقي حکومت د سپریم کورټ د جسټیس قاضي فایزي صاحب په مشرتابه کې یو عدالتي کمیشن جوړ کړي یا هم د قوم تعداد د ادارې لاندې داسې پلټنې وسی چې پر دې باندې د پښتونخوا ملي او میګوند او د عثمان الله کورري اطمینان ښکار کړي. په دې ترڅ کې چې مکله د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي سیکټري او پخوانی وزیر تعلیم عبدالرحیم زیارتوال سره تماس ونیوي نو هغه د بلوچستان د حکومت له لوري جوړ شوی عدالتي کمیشن رد کړي.
دای پروفایل کیس دی او د عثمان خان شهادت دی او د ډیر په ناتر ست ذریعہ او طریقہ سوی دی. نو د سپریم کورټ جوډیشل کمیشن او یا پاکستان باید یونایټیډ نیشن ته خواست وکړي چې هغه مرصدا شی راوټاکي چې هغه راسي د آزاد او خود مختاری سره د ټول کیس مطالعه کړي او سم رپورت وړاندې کړي چې د دې کارو تر شا څوک ولاړ دي او چا دا کار کړی دی او دغه پر بنیاد باندې فراتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي وسی.
په دې اړه چې کله په کوټه کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادې د وغړي منیر کاکړ اډوکیټ سره تماس ونیوي نو هغه ته ویل چې د سپریم کورټ جج جسټیس قاضي فایزي صاحب چې تر اوسه کم کم تحقیقاتي رپورټونه وړاندې کړي دي په هغه کې د حکومت او ادارو کمزوریانو ته په ځانګړې توګه پاملرنه شوې ده. په خاص توګه په کال 2014 کې په 8 اگست چې کومه پیښه د کوټ په سیول هسپتال کې رامنځته شوې او په هغه کې د شپږ 50 وکیلانو ترڅنګ درو اویا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو.
په هغه کې د ګورمنټ لاینډ اډرس سچویشن چې دغه د خرابېدو په والا د پولیسو د لیویزو د ایف سی کوارډینیشن شنوولو دغه په والا باندې ترنګ د انټرنیشنل بارډرز باندې د انټری او د ایگزیټ په والا باندې وو. په دغه حواله کې د سکیورټی ادارو چې کوم غرول دی چې بیسیکلی دوی به د خو د درنګ د ټیرریزم او د ایکستریمیزم په والا باندې چې کوم اقدامات کوي د دوی په ډیوټي کې شامل دي او هغه شیان هم په حکم له کوناز وو.
په دې ترڅ چې مخاله د حکومت د دریز په اړه د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې صوبایي حکومت د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د مرګ د پلټنې په اړه و هر ګام پورته کولو ته چمتو دی خو سپریم کورټ د صوبایي حکومت په اختیار کې ناراضي.
بغیر خونو دادی چیز موش کم اختیار دی پروینشل لیول دی نه آنریبل آی کورٹ تو خبر رو واسطه نو اردن دوان وانو واسطه ولی بیا کورٹ ویل چی رو رمج فاینل کو نو سی بی کم طالبه کری دی نو آقا دا خوافاق سو سی پین کورٹ سو چیز مل فردمین کی چکم شای رازی مر آقا تا تیاری
بلپلو تا دا بلستان دا حکومت للوری دا پشتنخوا ملی آمی گوند دا پخوانی سنیتر عثمان خان کاکر دا مرینی پارا دا صوبائی عدالتی کمیشن للوری دا جولای پا پینزم نیتا و اولس دا خبرتیا ورکول سویده چه هر اغا چوک چی دا پشتنخوا ملی او می گوند صوبای صدر عثمان خان کاکر د مړین په اړه څه معلومات لري هغه کولای شي چې د جولای تر لسمې نیټې پورې د کمیشن سره خپل یاد ځلی انتظامی په واسطه تماس ونیسي. د پښتونخوا ملي او می گوند صوبای صدر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکر د جون د میاشتې په ولسمې نیټه د کور څخه د کوټ وسیول هسپتال ته د بیوشي په حالت کې وړل شوی وو. چیرې چې ډاکټرانو نه یوازې د سر د چپ اړخ اپریشن کړی وو بلکې ویلي وو چې ښاغلی کاکر پر سر باندې زیات زخمي شوی دی. خو چې کله په هسپتال کې وضع خراب شوه نو د جون په 19 نیټه په یوه ځانګړې الوتک کې و کراچۍ ته انتقال کړي. چیرې چې نوموړي د جون په 20 نیټه خپل ژوند د لاسه ورکړي. چې کله د جون د میاشتې په 20 نیټه د ښاغلي عثمان لالا مړی په آبګنی ایدرې په مسلم باغ کې و خاورو ته سپارل کېدی نو هغه مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي د جنازې و برخوالو ته په خپله وینا کې وویل چې عثمان خان کاکړ په خدای مرګ نه بلکې د چا د لاسه وژل شوی دی. ځکه چې د نوموړي په وینا چې د دوی سره ډېر شواهد هم شته او چې وخت یې راسي نو دوی به ښکاره کړي. ښاغلی اڅکزي د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د مړینې د پلټنې غوښتنه وکړه خو د دې څخه یوه ورځ لمخه دلته په کوټ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو وایي و خبري کانفرنس ته ویلي وو چې د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ مرګ په طبیعي توګه شوی دی خو د هغه څخه درې ورځې وروسته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په مسلم باغ کې د عثمان لالا د فاتحې پر مهال د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان وکړی. هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې یو خط و چارواکو ته هم لیکلی دی که څه هم وروسته د حکومت لخوا و بلوچستان های کورټ ته په یو خط کې د عدالتي کمیشن د جوړولو لپاره د دوو ججانو نمونه تجویز شوي وو خو بلوچستان های کورټ هغه خط رد کړی او ویلي وو چې د عدالتي کمیشن د جوړولو اختیار یوازې د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس سره دی. او وروسته د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل د های کورټ د دوو ججانو جسټس نعیم اختر او جسټس نذیر احمد لانګو باندې دوه کسیز عدالتي کمیشن جوړ کړی چا چې اوس د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنې کار پیل کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ ستاسو په یو بل راپور تر غوږوم د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ مشر او د کامی اسمبلی غړي علي وزیر د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په نوم یو پرانستې لیک پور کړی. په لیک کې وزیر د پوز مشر ته په خطاب کې ویلي چې ورسخه د بخښنې غوښتنه غیر جمهوری او غیر آئینی ده. علي وزیر د جولای پر 15 مشال ریډیو ته تایید کړ چې د نوموړي پر ټویټر او فیسبوک پاڼو خپور خط د خپل لیکلی. پوز او حکومت د نوموړي د لیک په خبرګون کې سنې دي ویلي دا په داسې حال کې ده د جولای پر لومړۍ نیټه د پوز او استخباراتي ادارې ISI مشرانو د پاکستان د ملي امنیت پارلماني کمیټه ته د افغانستان پر حالاتو او د هغه هیواد په اړه د اسلام آباد د تګلارې پر موضوع معلومات ورکړل. هغه غونډه تر ټولو دروازو شاته شوی و چې ورستو یې پاړه ځینو خبریالانو پر سنو او ټولنی دو شبکو کې دا خبره وکړه چې جنرال قمر جاوید باجوه ویلي چې علي وزیر دی د نه معافي غواړي. په دې اړه باندې نور تفصیل احمد الله وړاندې کړي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او له جنوبي وزیرستانه د قامي اسمبلی غړي علي وزیر د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه په نوم پرانیستې خط لیکلی او پکې ویلي چې ورسخه بخنې غوښتنه بیخي غیر جمهوري، غیر آئینی او غیر قانوني ده. علي وزیر د جولای په څلورم په خپل ټویټر او فیسبوک پاڼو د جنرال باجوه په نوم خپل پرانیستې لیک کې ویلي له ټولنیزو رسنیو خبر شوی چې جنرال باجوه په مبینه توګه د پارلمان د ملي امنیت په غونډه کې ویلي که زه له تاسې بخنه وغواړم نو به خوشی شم. نوموړي د جولای په 15مه مشال ریډیو ته تایید کړه چې پرانیستې خط د لیکلې او په خپلو پاڼو یې خپور کړی دی. د علي وزیر د خط په غبرګون کې فوز او حکومت لا څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې د جولای په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان د فوز مشر جنرال باجوه او استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید او نورو فوزي چارواکو د پاکستان د ملي امنیت پارلماني کمیټۍ او یو شمېر سیاستوالانو ته د افغانستان په امنیتي حالاتو او د هغه هیواد لپاره د اسلام آباد په تګلارې معلومات ورکړل. هغه غونډه تر تړلو دروازو شاته شوې وه خو وروسته پاکستانی رسنیو د سرچینو په حواله ځینې معلومات خپاره کړل. په ټولنیزو شبکو هم راغلی ول چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری له جنرال باجوه وغوښتل چې علي وزیر خوشی کړي. نوموړی د 2000 زیږیز کال د دسمبر له 14مې راهسې د کراچۍ په زندان کې دی او ورباندې د دسمبر په 6مه د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه کې د ریاست په ضد د وینا تور دی چې د دوه وکیل او غورزنګ یې ردوي. د ټولنیزو شبکو رپورټونو په وینا جنرال باجوه هغوی ته وویل چې که وزیر بخنه وغواړي نو خوشی کوي. خبریال اسد تور په خپل ویلاک کې ویلی ول چې د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم په غونډه کې د فوز مشر ته ویلی ول چې علي وزیر پریک دی. اسد تور د سرچینو له قوله ویلی چې جنرال باجوه هغه ته په جواب کې وویل چې علي وزیر پر د شخصي تنقید کوي نو هیڅ خبره نه ده. نواز شریف یې هم کوي خو وایي هغه د فوز خلاف سخت خبرې کړې دي ځکه یې په هیڅ صورت کې نه پریږدي. د پاکستان فوز او حکومت هم په رسمي توګه دا نه دی ویلي چې په غونډه کې باجوه دا سرګندونې کړې وي او کنه. په خپل بلاول بټو زرداری او شاهد خاقان عباسی هم رسمن څه نه دی ویلي. مشال ویډیو په خپلواکه توګه د پاکستان د رسنیو او د ټولنیزو شبکو د رپورټونو تصدیق نشي کولای خو علي وزیر وایي د همدې رپورټونو په اساس یې جنرال باجوه ته پرانیستې لیک استولې دی.
ما ته سوشل میډیا سره پته ولګیدا چې داسې خبرې کړې دي نو هغه مغام ورته لیکلي دي چې ما وښه ته دا سوچ هم کاوه د دې خبرو زه چې څه وی هغه زه فیس کوم او ستاسو قانون نه او ستاسو جین نه ما منډي نه دی والی او نه منډي وهم زه په دې خبره درته ناستوم. ما داسې کار کړی نه دي چې په هغه باندې زه معافي وغواړم. ما چې څه کړی دي هغه زه فیس کوم کنه هغه په خپل باندې ځان ښکارا کو چې هغه په عدالتونو کې کیسونه ریجیکټ شول یا اوس په سپریم کورټ کې پینډینګ دی غیر مینه مدت لپاره نو هغه نه مخته دی دوی چې درا دې شی وکي نو موږ به دې پریږدو. نو دا دې چې بیا خو دې دا ثابته کو چې عدالتونه و دې شیان نه خبره نه ده خبره اصل زموږ سره ده.
علي وزیر تور پورې کړي چې فوز په سیاسي او عدالتي معاملاتو کې لاسوهنه کوي بلکې پارلیمنت او عدلیه هم کنټرولوي او په فیصلو یې اثر انداز کیږي. نوموړی وایي د فوز مشر لخوا لما د بخنې غوښتنه د هغه تریخ حقیقت اعتراف دی چې د ملک کې د حکمرانۍ او جزا او سزا واک لچا سره دی او څوک ما بیا بیا په زندانونو کې اچوي. هغه ویلي که فوز د جزا او سزا اختیار د ځان سره لري نو دا په پارلمان، عدلیه او جمهوریت غټ سوال دی. فوز د نوموړي د تورونو په خبرګون کې څه ندی ویلي خو تر دې مخکې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د فوز د عامه اړیکو دفتر ISPR په بیا بیا ویلي چې نه په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي او نه دی څوک په سیاست کې د دخیلولو هڅه کوي. علي وزیر په دغه خط کې ویلي تاریخ به فیصله وکړي چې د انسانیت پر ضد جرمونه چا کړي او د خپل لوړی یعنی سوګند یا حلف سرغړونه چا کړي او بخنه چا ته غوښتل پکار ده. علي وزیر دغه خط پر داسې مهال خپور کړي چې د جون په 16مه د قامي اسمبلی سپیکر په وفاقي بجټ د بحث لپاره د علي وزیر پروډکشن آرډر جاری کړ او د جون په 28مه د کراچۍ له مرکزی زندانه اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې د اسمبلی په غونډه کې ګډون وکړ.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2013 15315 او 15155 کلو هرتز او کا انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
دوست مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان یونین آف جرنلسټ په نوم د خبریالانو یوې اتحادیې د جولای پر 15 په ټول ملک کې د احتجاج اعلان کړی دی. د دې اتحادیې جنرل سیکرټر مشال ریډیو ته ویلي د دوی احتجاج په پنجاب اسمبلی کې د وړاندې شوي هغه ترمیمي بل پر ضد دی چې د خبره هدف یې په پاکستان کې د بیان او صحافت پر ازادۍ قدغن لګول دي. پنجاب اسمبلی ته د دې قانوني مسودې وړاندې کوونکي د پیپلز ګوند یو غړی بیا وایي د اسمبلی سپیکر د خبریالانو له یوې نمائنده ډلې سره په لیدنه کې د هغوی د اندېښنو لرې کولو ډاډ خوړلی دی. تفصیل هارون باچا وړاندې کوي.
د خبریالانو د حکومت سازمان پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ د جولای پر 14 په یو اعلامیه کې ویلي د جولای پر 15 په ټول ملک کې احتجاج کوي. دا لاغه ورسته دا چې پنجاب اسمبلی د یو پریویلیج بل په منزورولو د هغو خبریالانو لپاره سزاګانې تجویز کړي چې د اسمبلی او د کمیټیو یې د کاروایانو په اړه تر رسمي اعلامیو راتلو د مخه رپورټونه خپروي. د پاکستان یونین آف جرنلسټ اعلامیه وایي د پنجاب اسمبلی په نوي قانون کې د یو خبریال لپاره چې د اسمبلی د کاروای د سرکاري تفصیل تر راتلو د مخه خپل خبر خپور کړي د درو میاشتو د بند او یا هم د لسو زرو روپو جرمانې په څیر سزاګانې تجویز شوې دي. د فیډرل یونین آف جرنلسټ جنرال سیکرټري ناصر زیدی د جولای پر 14 مشال لډوی ته وویل په پنجاب اسمبلی کې وړاندې شوی بل د هغو هڅو یو کړای ده چې هدف یې په دې ملک کې د بیان او صحافت پر ازادۍ او قدغنونه لګول دي. نوموړي زیاته کړه د جولای 15 په خپل احتجاج کې د آزاد صحافت لپاره مضبوط غږ پورته کړی.
ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا بل
زیدی وائی زمون نقطہ نظر دا دے چہ ہر ہا بل چ دا آئین پنلسم مادہ کی دا بیان شو بنیادی حقونو ضد وی نہ صوبائی او نہ ہم قومی اسمبلی پاس کول شی. دا پنجاب اسمبلی پدی قانون کی پر بنیادی حقونو وار شوی دے. مونگ گنو چ دا یو ظالمانہ قانون دے او پر ضد یہ پر ٹول ملک احتجاج کو مونگ پر دے ہم پو یو چ موجودہ حکومت پر ہر صورت کی غواڑی دا صحافت دا آزادی مخونی سی کل دا پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی او کل ہم دا کم بل قانون پنوم خو منگ بد بیان او صحافت پر ازادی او ہیچ قسم پابندی و نسخمو
کسی بھی قسم کی پابندی جو ہے وہ برداشت نہیں کرے.
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پمل کی دا خبریانو ل نور اتحادیو ہم غختی چ دا جولائی 15 پہ احتجاج کے ورسرا ملگری شی. په پنجاب اسمبلی کې دا ترمیمی بل د پیپلز ګوند یو غړي مخدوم عثمان د جولای پر لومړۍ نیټه وړاندې او په متفقه توګه ومنل شو. نوموړي د جولای پر 14 مشالې ډو ته ویل د اسمبلی سپیکر د خبریانو یوې نمائنده ډلې ته ډاډ ورکړی چې د بل په اړه به دا غوي ټول اندېښنې لري کوي.
او فیلو جرنلسٹ ان کا ایک وفد سپیکر صاحب سے بھی ملے.
عثمان وائد خبریانو یو ویډلی د اسمبلی سپیکر سره لیدلی او غوی ته ډاډ ورکړی چې دا سه هیڅ خبر نشته چې غنی خدای دې نکړي اسمبلی غواړي د بیان او صحافت ازادۍ او ضد یو قانون راوړي. موږ به په دغه اړه د خبریالانو اندېښنې اورو او د غو د لری کولو هڅه وکړو. خو زه باید دلته د خبره وکړم چې په نوي قانوني مسودې کې مو چې څه هم ویلي هغه د آئین د شپږ شپېتمې او 120مې ماده په رڼا کې دي.
آرټیکل 66 ان آرټیکل 127
مخدوم عثمان زیاته کړه ټاکل شوی د خبریالانو نماینده ډله د جولای پر شپږم د پنجاب اسمبلی سپیکر سره بیا وګوري. په پنجاب کې د خبریالانو بیلابیل اتحادیو هم د دې صوبې د اسمبلی لخوا منظور شوی د پنجاب پریویلیجز امندمنټ بل 2021 په نوم د نوې ترمیمي قانون غندلې او د جمهوري حقوقو ضد بللې ده. پدوی کې پنجاب یونین آف جرنلسٹ، لاہور پریس کلب، پنجاب اسمبلی پریس گیلری کمیٹی، الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن او ساؤتھ پنجاب جرنلسٹ ایسوسی ایشن شامل دي.
تور تمنا
دنیا په وجود کې راغل لګنن شو آغاز شوې ده. په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چر سو اتین سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تورتمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر درې نیمې بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورزو سوات. د پاکستان جمهوریت تحریک مشران د خیبر پختونخوا په سوات کې پراخې ولسی غونډې ته ویلي چې دوی د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت رنګولو ته نوې تګلاره جوړه کړې ده. د تحریک مشرانو د جولای پر څلورمه د حکومت ضد جلسې ته په ویناو کې تور پورې کړی چې د دوی په وینا اوسنی حکومت غیر جمهوري او بې واکه دی. خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په یو بیان کې د پاکستان جمهوریت تحریک دا جلسه ناکامه بللې او ویلي دي چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره سره یو شوي دي. د مشال لیډیو خبریال لمنګوري د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان لمنګوري دا تفصیل لکه.
سوات سیدی شریف گراسی گراؤنڈ کے د مخالف گندون اتحادی مشر مولانا فضل الرحمان خپل وینا کې په زرګونو ورغلی خلکو ته وویل چې موجوده حکومت عوام سره ټولې دروغ او لوزونه کړي ول. موجوده حکمرانانو سره څه قسمه واک نشته او دغه یو مسلط شوی حکومت دی. پی ڈی ایم نننۍ جلسه د نوي تحریک آغاز دی.
سالانہ ترقی تخمینہ و خودلا اگر دروغ و خطلا تیر زد بجٹ پاس کر صفر لاندے لاڑا دے اس رم دروغ باندے سا خبر اکڑی دی دادا ستا ویزا با ٹیکس ناخرم خلقونا ٹیکس پر زیادہ ہم خلقونا تو جتا ٹیکس نا زیادہ ہے او بجلے راتا کرانا کے گیس راتا کران کے پیٹرول راتا کران کے او دبل جیب نمانا پیسی ہو باسے ماتا دیکھا مفیدہ ہو رسول
دین اوڑان دی اتحاد کے شامل دا پاکستان مسلم لیگ نون مشر او دا صوبہ پنجاب پخوانے وزیر اعلی شہباز شریف ویل چې موجوده حکومت په حکمرانی نه پوهیږي. د ملک هر شعبہ متاثر ده. د موجوده حکومت زیاتره منصوبې د ناکامۍ سره مخ دي. دا سرنګ پاکستان دی چې دلته اول چینی بهر هیوادونو ته لیږي اربونو روپۍ جیب ته اچولای کیږي او بیا چینی د بهر هیوادونو څخه راواړي او بیا په اربونو روپۍ جیب ته اچولای کیږي. غنم بهر هیوادونو ته لیږي او قومي خزانه ته د اربونو روپۍ زیان رسوي. په دې تیرو کلونو کې دا لوټمار شوی دی. هغه نوی پاکستان څه شو؟ دا نوی پاکستان د هغه پاکستان نه ډیر لاندې لاړو کوم ته چې موږ پخوانی پاکستان وایو. جلسے دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشر محمود خان اچکزئی وینا کی ویل چې دا پاکستان استخباراتی ادارے پر سیاست کے لاسوہنہ کی
کڅو خبر ورکی وای دا غدار آئین خپل د غدار تعریف کړی دی. د پاکستان آئین وای هر مسلای چې آئین ما کوي هر مسلای چې آئین کې کوي هر مسلای چې آئین ما کوي دا غدار.
جلسی ته د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو او د اتحاد نورو پارټو مقامي مشرانو هم ویناګانې وکړې. د پی ڈی ایم سوات جلسې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان لخوا بیان کې ویل شوی چې دغه جلسه ناکامه وه او د ولس په مخالف ګوندونو باور نه دی پاتې شوی. دغه ټول سیاستوال خپل کرپشن او درغلي پټولو لپاره احتجاج کوي. موجوده حکومت په هر لحاظ سره د عوام په ګټه کې دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشال لري ته وګي درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځمې بجې کې دن کې دي. د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ ناور.
پښتونخوا ملي او پارټي غوښتنه کړې چې عثمان کاکړ د مړینې د وجو معلومول لپاره دی د جسټس قاضي فایز صاحب مشري کې د سپریم کورټ یا بیا د ملګرو ملتونو په کچه پلټنه وسی. ګوند پرون په بیان کې دا کړی چې عثمان کاکړ په خپل کور کې د دوی په وینا په ترګر برید کې وژل شوی دی. عثمان کاکړ د جون په 14 نیټه په کور کې د بیوشۍ په حالت کې موندل شوی او د جون په 28 نیټه یې د کراچۍ په خان هسپتال کې سا ورکړه. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا لنګاو په خبري غونډه کې د هغه مرګ طبي بللی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په نوم پرانستي خط کې لیکلي چې ورڅخه د بخښنې غوښتنه غیر جمهوري غیر اني او غیر امیده. علي وزیر دغه خط پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه او فیسبوک پاڼه باندې خپور کړی دی. په دې کې د جنرال باجوا ته ویلي چې له ټولنیزو رسنیو خبر شوی چې تاسو یې جنرال باجوا په مبینه توګه د پارلمان د ملي امنیت په غونډه کې ویلي کولی وزیر له تاسو بخښنه وغواړي نو خوشی به کړی. خو په فوج نه هم حکومت په رسمي توګه دا ویلي چې پرشته جنرال باجوا داسې خبره کړې ده او کنه. چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې وسوالو پر یو امنیتي پوسټ برید کړی چې په کې درې عسكر وژل شوي او یو شوبل دی. لوړ پوړي امنیتي چارواکي د نومونو څرګندولو په چارو کې لري ټول چې وسوالو نن د تحصیل سپینوان حسن خیل سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر وسط برید وکړي چې په کې سپای فورم سپای یادنان او لانس نایب ګل بهادر وژل شوي دي. په افغانستان کې امریکا سفارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګڼي په کابل کې د یو واد ډیپلوماټیک ماموریت تړل شوی دی. سفارت نن مشالېډ ته په یو ایمیل کې ویلي چې ولسمشر جو بایدن د سفارتشتنې سره سم به امریکا په کابل کې پیاوړی ډیپلوماټیک شتون لري. سفارت په پرانستی وی او د بندولو پلان نشته. د فلیپین د 500 مړو له منځل کېدو سره د یو کوزي ترانسپورټر الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړ شمېر 500 ته رسیدلې. دا پیښه پرون په جولو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شوه چې سی 110 هرکولس ترانسپورټر الوتکه د پورته کېدو په مهال رنوی یا الوتکې کې ووته او رانسکور شوه.
اس مشال ریډیو ته وګي د خبرونو لنډیز مو د عبد الحی کاکړ ناوریدو او تاسو په یو بل راپور تر اغرزوم. پاکستان وايي په لاهور کې د جون د میاشتې په 14 کې هند لاس درلودو. پر هند غتور د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موی یوسف ولاګو او وی ویل چې دغه به می 14 پاړه سیډونو کې معلومه شوې ده چې د دې حمله اصلي طرح د هند د استخباراتو ادارې یو کارکونکی دی. نور حال نوریاس نوری وړاندې کوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف پرون یکشنبه پر هند تور ولګاو چې په لاهور ښار کې د تیرې میاشتې خونړۍ بم چاودنې تنظیم کړې وه. هغه په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوې چې دغه حمله د هند د استخباراتو د یوه فعال لخوا تنظیم شوې وه. ښاغلی یوسف زیاته کړه چې تحقیقاتو ښودلې چې دغه سړی د هند تبعدی هغه هیواد کې اوسي او د هند د استخباراتو ادارې راو سره کار کوي. نوموړی د دې حملې د مشکوک تران نمونه خود. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل د عدلي طب د څېړنو او الکترونیکي وسایلو چې له دغو ترورستانو څخه ترلاسه شوي د دغې حملې اصلي طرح او نور عاملان مو پیژندلي او په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې حملې اصلي طرح یو هندی او د هند د استخباراتو د ادارې کارکوونکی دی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به په دې اړه چې هند دغسې حملو تمویلوونکی دی په نړیواله کچه د افشا کېدو هڅو ته دوام ورکړي. دغه چاودنه د هند ضد سخت دریځ حافظ سعید کور په مخ کې شوې وه. نوموړی هغه کس دی چې د امریکا متحدو ایالتونو تروریست نوموړی او پر سر یې $10 million انعام ټاکلی دی. هند هم حافظ سعید په 2008 کال په ممبئی کې د خونړیو بریدونو اصلي طرح بللی چې نږدې 170 تنه پکې ووژل شول. د لاهور په چاودنه کې سعید ته زیان نه و رسېدلی خو 3 تنه پکې مړه او 40 نور ژوبل شوي وو. هند او پاکستان تل یو د بل په خاوره کې دا ډول پټو حملو تورونه پر یو بل لګوي. هند او د امریکا متحدو ایالاتونو چې د حافظ سعید غوښتونکي دی پر پاکستان انتقاد کړی چې د هغه په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. د پنجاب د پولیسو مشر انعام غنی ویلي چې ټول هغه کسان چې په دغه بم چاودنه کې لاس درلود نیول شوي دي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د دغه ادعا په اړه د هند بهرنیو چارو وزارت له ویاند اریندام بکچی سره تماس نیولی خو نوموړي تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو په یو بل راپور تر غزوم د خبرونه په دې برخه کې ورزو پکتیا ته په خوست ته په خوست کې ځنی چارواکي دا وایي چې دغلته کې د کوم تاسو مشالې دی ته وګي په خوست کې ځنی چارواکي دا وایي چې دغلته کې د موبایل نتورک یا د لاسی ټلیفونونو شبکې چې کوم دی د دې ولایت په ځینو ولسوالو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او لدې قبل دوی د ستونزو سره مخامخ شوي دي. بل لوري ته د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي ادارې اترا چارواکي وای په خصوص کې مخابراتي شبکو خپل شپنی فعالیتونه د امنیتي ګواښونو له کبله لکړې دي. دوی زیاتوي په داسې اقداماتو بوخت دي چې د مخابراتي شبکو پر وړاندې پرتی ستونزې ختم شي او یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته د سلیل ساته خدمتونو زمينه برابر شي. نور حال له خوست نه نجیب الله الوخیل.
له څو ورځو راهیسې د خوست د مرکز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندیږي چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ترزیو علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي مختارالدین جلالزوی مشال روډي ته وویل د خوست د ګڼو نورو سیمو په شان د دوی په ځای کې هم مخابراتي شبکې د مازدیګر له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې بندې وي او یو بل ځای تلیفون نه کیږي.
د دوو هفتو نه راپدې خوا د ترزیو علیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند ده. خلق رقم رقم مشکلات لري. د شپې طرف خلکو ته مریضې پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي. دوی نشي کولای چې خپل مریضې او مشکلات په وخت سره بزور ته ورسوي. د سیمې د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه دادو چې دا فعالیت باید بیرته شروع شي ترڅو د خلکو مشکلات او ستونزې حل شي.
د معلوماتو پر بنسټ خوست کې لمخکې هم په تلیفوني اړیکو کې ستونزې موجوده وي، خو په وروستۍ اونۍ کې لا پسې ډېرې شوې او د ولسوالیو سربیره د مرکز په ځینو سیمو کې هم مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعالیت نه کوي. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان مشفق وویل
له څو ورځو راهیسې په خوست کې له مازیګر وروسته ام ټي این یا افغان بسیم او ورته نورې شبکې په هغه ډول چې په کار و فعالیت نه کوي. په ټوله کې زموږ غوښتنه دا ده چې هر لوری چې دغه کار کوي دا ښه کار نه دی، دا د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. نو هیله دا ده چې د دې ستونزې په هواري کې مسؤله چارواکي ګام واخلي.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل جان ګوربزوال وایي سره لدې چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا په بشپړ ډول نه دي تړلې شوې، خو فعالیت بيخي کمزورې دی.
په ګوربز ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې په سبا اندازه کور نه کې واخن وخت خلک یو چا سره څوک اړیکه نه سي بار بار وته کوشش کوي هڅه کوي چې اړیکه ټینګه کړي. د دې ترڅنګ هغه څوک چې تجارت دي کاروبار په انټرنیټ په ذریعہ باندې د ورسا په ذریعہ باندې وسره په ځان کې د اړیکه په یا د موبایل په ذریعہ باندې دا باندې ویلوړ دی. حکومت څخه دا غوړي چې تاسو خپل شبکې په حال کې په دزګې ولا باندې یا وسره د شبکې په مسولینو باندې فشار ورې ترڅو خلک استفاده نه وکړي.
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالیت ستونزه مو د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس انجینر محمد عارف احمدزی سره شریک کړه. نو موړی ول دوی د مخابراتي شرکتونو له ځایي دفترونو سره پاړي کې کړي، خو د هغوی ځواب داده چې اصلا د شپې لخوا اړي کې له مرکز پرې کیږي. بل خو د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شینواری وایي په خوست کې له تیرو څو ورځو راهیسې د امنیتي ګواښونو له کبله مخابراتي شبکو د شپې لمخې خپل فعالیتونه کم کړي دي.
په دې تړاو باندې اقدامات کوو چې څنګه کولای شو د غستونزې د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې باندې ختم شي او یو میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته زمينه د څلور ساعته فعالیت ایجاد شي.
د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان وړاندې ویل په تیرو څلورو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه یو 50 مخابراتي ټاورونه د وسلوالو ګواښونو په ترڅ کې رامنځته تللي، سوځول شوي او یا هم نسبی تخریب شوي دي. د زیاته کړه په دې اړه اقدامات کوي ترڅو مخابراتي زیربناوي خوندي شي او خلکو ته د پراخ مخابراتي پوښښ زمينه برابر شي.
تاسو مشال لري ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر قبایلی دلی انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم دروازه د یو ځانګړې اجازت نامې له لارې په پاکستاني تعلیمي ادارو کې په تعلیمي وظایفو داخل شو افغان زده کوونکو ته پاکستان ته د ننوتو اجازه ورکړل شوې او د دوی د راتګ لړۍ پیل شوه. چارواکي وایي د کورونا کنټرول او سار ادارې ان سی او سی یوازې د زده کوونکو ته پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړې او عام افغان وګړي پرې تر ناسرګندې نیټې پورې پاکستان ته نشي داخلېدای. افغان زده کوونکي وایي چې دوی د پاکستان حکومت په دې ګام خوشاله دي، خو باید پر روان وخت کې د دوی د تګ راتګ لپاره مستقل بندوبست هم وکړل شي. په دې حق لا نور تفصیل د سیمینار د مشالې خبريال فرهاد شینواري په دې راپور کې راکړي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC په خصوصي امر په تورخم دروازه د افغان زده کوونکو پاکستان ته د را داخليدو لړۍ پیل شو. دوی وایي په لومړۍ مرحله کې پرې 215 لوخت زده کوونکي را ورسېدل، 233 کسان یې ترې کرنتین لپاره پېښور ته ولېږل او 12 تنه یې لنډې کوتل کې کرنتین کړل. دوی وایي چې 4 ورځو لپاره به په کرنتین کې ساتلې شي چې د کورونا ټیسټونه یې منفي راشي، نو بیا به خپلو تعلیمي ادارو ته پرېښودل شي. په خیبر کې د کورونا د کنټرول مرکز مشر او د لنډې کوتل روغتون MS ډاکټر نیکدا د پردای مشال ریډیو ته وایي
دا کم افغانان چې موږ تر روان دي د افغان سټوډنټس دي، دوی لپاره چې موږ کوم انتظامات کړی دي، دوی لپاره اتیا کټونه او د هر کس لپاره خپل جانماز او خپل چپړې، سینیټایزیشن سامان، خپل صابون، خپل باتھرومونه او د اوبو انتظام، او د اوبو لکه ریګولر سپلای، چونکه دلته اوبو ډیر زیات شارټیج دی. دلته یو کوارنټین موږ سره دی، یو کوارنټین په جرګه حال کې دی، EC سیب سره، یو کوارنټین چې کوم دی موږ په ټیکنیکل کالج کې دی.
عبدالحق په نوخار میډیکل کالج کې د MBBS د لومړي کال زده کوونکی دی. په تورخم باندې په حکومتي نگرانۍ کې پاکستان ته را داخل شو او دی وایي
په داسې حال کې چې په ټوله دنیا کې د وبا ناروغي خبره ده، نو پاکستان بیا مونږ سره دومره خو کړی چې مونږ ته دا اپرچونټی برابر کړی چې بارډر مونږ ته خلاص کړی سټوډنټانو ته، نو دې بارډر کې چې مونږ را دو مونږ ته رپیټ کورونا ټیسټ کوي، دلته چې دی مونږ ته میډیکل ټیم ناز دی، مونږ یې ډیر قدر عزت وکړو، مونږ یې ډیر په خوشحالۍ سره دلته راوځو.
په کراچۍ کې په ډوف میډیکل کالج کې د MBBS د اخیری کال زده کوونکی شریف الله مومند وایي چې د پاکستان حکومت په دې ګام ډیر خوشاله دي چې د کورونا د محدودیتونو باوجود افغان زده کوونکو ته اجازه ورکړه چې خپل تعلیمي ادارو ته لاړ شي. خو په کار د پر روان وخت کې د تګ را تګ لپاره مستقل بندوبست هم وشي.
دا د چې د خپل یو ډیر اقدام دی، یو خاص سترګل دی چې دوه او موږ یو خاص یو بل هم دی چې آینده باید داسې یو طریقه د دې یو پرمننت حل او دی چې څومره ماسلین باید کورون ته واپس لاړ شي، د واپسې د یعنی تګ لار هغه ته یو پرمننت کی چې آینده بیا داسې یو مشکلات جوړ نشي، ځکه چې اوس هم د زیاتره ماسلین دو دوه میاشتې سبقونه باید ځای شو. نو موږ د ټورنمنټ پاکستان هم ډیر زیات یې شکر گزار یو او یو ریکوست دی چې ایدا ماسلین د پاره یو پرمننت حل بیا هم کنه پیدا شي.
حکومتي چارواکي وایي چې دا محل څه باندې زر تنه زده کوونکي په افغانستان کې سار پاتې دي او دوی ته خپل فیرستونه ورکړي او دا ټول به په مرحله وار توګه په تورخم پاکستان ته را داخل کړي. د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC د مئی 15 منټې نه په تورخم دروازه د افغان وګړو پر راتګ بندیز لګولای او دوی وایي دا به تر ناسرګند نیټې پورې دوام وکا، د ځکه چې په افغانستان کې د کورونا پیښې په زیاتېدو دي او په تورخم کې د بیروبار جوړېدو له وجې افغان وګړو ته په دستي سات اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته را داخل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ته مشال ویډیو د سه شنبه یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوونیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو
تسمشال ریډیو ته غوږی وردو. شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان په میرلي کې نامعلوم وسلوالو د هرمز سیمې یو ځای قبایلي مشر ملک صلاح الدین په ډزو وجلی دی. په میرلي کې پولیس او ځایي خلک وایي چې وسلوالو د جولای پر څلورمه په پتسی اډه کې پر هغه برید کړی. پولیس وایي د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې د کلونو راهیسې هدفي وجنې روانې دي. عمر وزیر نور حال راکړي.
د میرالی پولیسو تانه یو چارواکی او ځایي خلکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان میرالی کې قبایلي مشر ملک صلاح الدین نامعلومه وسلوالو په ډزو ووژلو او حمله کوونکي وتښتېدل. دوی وایي د میرالی هرمز سیمې اوسېدونکي قبایلي مشر ملک صلاح الدین باندې نامعلومه وسلوالو د میرالی په پته سیاډه کې برید وکړ، په موقع یې ووژلو او حمله کوونکي په تېښته کې بریالي شول. پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور سره مو په دې اړه د رابطې کولو هڅه وکړه خو بریالی نشو. البته امیر علی کې د پولیسو نور چارواکي وای چې پولیس پارټي د پیښه ځای ته ورغلې و. بریدګر تخته دلیول د نامعلومو زید مقدمه د امیر علی په تانه کې درج شوې. د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور د ناوړاندې په یو خبري غونډه کې ویلیول چې دوی هڅه کړي چې دغه شان پیښو مخنیوي وکړي او کابو په ومومي. بل طرف ځایي خلک وایي چې روزانه هدفي بریدونه کیږي. پولیسو تر اوسه هم یو حمله کوونکی گرفتار نه کړ نه د یوې پیښې پلاټن سرته ورسولې. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم یو غړی سونید احمد داوړ مشال ریډیو ته وویل چې پر لپسې احتجاجونه او پرلت یې کړي، د هدفي بریدونو د مخنیوي غوښتنه یې کړې، خو لا هم هدفي بریدونه دوام لري.
په نیرلی شي په ټارګټ کیلینګ شي د هورمس کلی سره تعلق لرین کا مشر صلاح الدین شهید کړ شو. دا د اپریشن ضرب اعظم نه بعد د ټارګټ کیلینګ یو سلسله روانه ده. د ایس مخنیوي نشي نش په باندې احتجاجي نه کړی دي، درنه مې کړی دي، او د حکومت د فوج د تنظیمي د پولیس نه مې بارها مطالبه کړی دي د داس مخنیوي وشي. ایسا پر یو ټارګټ کیلر نه دا نیو شو. میز د ریاست نه د تنظیمي د پولیس د فوج نه بیا مطالبه کی چې خدا را دې سمخنیوي وکړي چې په علاقې امن بحال شي.
شمالي وزیرستان کې پر روان کال کې دغه نهويشتم هدفي برید دی چې پکې د 15 نه زیات ځایي مشران، ځوانان، سرکاري اهلکاران او هم خزینه کارکون کې پکې وژل شوې دي. تیر 2000 کال کې د غلطه شپږ سلوي هدفي بریدونه ریپورت شوی ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې ورزو. کور مې کبایلی دلې ته د کور مې کبایلی دلې په پاړچینار کې د ملانۍ سیمې اوسیدونکو له تیرو شپږ ورځو راهیسې د بلدی مخې ته احتجاجي پرلت وهلی دی. دوی غوښتنه کوي چې بلدیه دوی بقایجات ورکړي او د دوکانونو د الاټمنټ مسله دې ورته هواره کړي. د پاړچینار ښار د بلدی مشر سید بهار حسین د جولای پر 4 مشال ریډیو ته وویل د دې خلکو غوښتنې پر ځای دي، خو د په وینا د پوره کولو لپاره ورسره فنډونه نشته. دا چې د دوی بقایجات د څه دي او د دوکانونو مسله څه ده، په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورغزی راکړي.
د کورمه په پړچینار ښار کې د ملانی اوسیدونکو لخوا د خپل مطالبه په حق کې شروع شوی احتجاج لا هم دوام لري. دوی د ښار بلدیه دفتر مخې ته لښپږ ورځو پر لټوهلې او مطالبه کوي چې د بقایجاتو ادایګي دورته وکړي او بلدا چې د دوکانونو الاټمنټ یا تخصیص معاملات دورته حل کړی شي. په احتجاج کې شامل شفیق متاهری وای 14 کال وړاندې له بلدی مشرانو سره معاهده کړي چې هغلته له چینو اوبو ترلاسه کولو په بدل کې بورته د میاشت 14,000 او کال 1,00,000 روپۍ ورکوي، خو هغوی سره تاسو نه کوي.
زیاتره وب آرمی ته یو پیپر وندې یو د سیول انتظامی ته راغلې ده. هغه دوی بکدې دي خلکو نه بیل اخلي، اندغه پیپ ته د حکومت چینه مو وکړي دي بکدې دي بیل خلی خو موږ هغه پیسې چې کومه دوی اگریمنت کوم کړی دی هغه دوی مو ته کوي نه.
په احتجاج کې شامل یو بلتن عنایت حسین وای په 2003 کال کې ملانه قوم په کشمیر چوک کې د دوکانونو جوړولو ټینډر په 600,000 واخستلو، خو چې کله کار شروع کړو نو په منځ کې روباندې بند کړی شو چې لا هم جوړېدو ته نه پرېږدي. عنایت حسین زیاتوي په کار ده چې د بلدې مشران په دغه لړ کې شوی تاوان ورپوره کړي، ځکه چې د بندولو فیصله د هغوی ده.
اندوی مونی کور بند کړو او شټرنګ اوسه پورې ویلوړ د ساریا اوسه پورې ونی پرتا دی هغه مو خراب شو. 20,00,000 روپۍ مو جامه کړي وي، کومې کنسټرکشن پیسې لګولې وي، نن ورځې پورې مو 20,00,000 روپۍ اوسې په مای کنسټرکشن پیسو سه آر ورځې ټاون کمیټې تر سو ادینه واده ادینه واده دیمانس کې تیار لس کوله وه.
بلخوا د پړچینار خار د بلدې مشر سید بهار حسین د اتوار پورز مشال رډیو ته ویلي د ملانی اوسیدونکو یاد مطالبه جایز دي، خو فنډ سره نشته چې پوره کړي. سید بهار حسین زیاته کړه مخکې به دوی خپل خرچې له محصول چونګو پرتلونکي فنډ چلولې، خو کله چې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا صوبې سره ورګډ شوې نو هغلته موجود نظام ختم شو او اوس یې ټولې چارې تر بلدیاتو محکمې لاندې چلیږي. چارواکي دا هم ویل د بلدې چارې مخکې بتلو لپاره صوبایي حکومت ورته 14 کروڑ شپږ اویا لکه او 2 اتیا زره روپۍ فنډ منظور کړی چې که هغه راشي نو ټوله ادایګي به ورته وکړي.
72 لاکھ دوی دی او نور مسکه تور کی پینشن دے تور کی پی دی تور کی نور لایبیلٹی زاد کونسل دی د کوم دی ٹی ایم ای کوم پی سی پ گورنمنٹ ز اوتا رغلی فینانس ڈپارٹمنٹ
دا ملانی اوسیدون کی تر دے مخ کی هم سواره د یاد مطالبه په حق کی راوتلی، خو چې کله د خار بلدی مشران له خوا ور سره د منلوج منبو شو نو خپل احتجاج به پر خودلو. د غزل دوی دا وای چې تر سوې غختنی عملی شوی نوی احتجاج بھی جاری وی. طارق قرقزے، مشال ریڈیو، پیخبر.
سازونا زنجیرونا پا پختونخوا کی پا موسیقی او سندرغاڑو د بندیزونو کیسا
د ژوند او خایست اظہار ولی جرمو گرزی دو سوز او ساز سنگ پا سزا او زنجیر بدل شو
دا ہندوکش پلمنو کی دا موسیقی سفر دا ہر سد مشال لڈیو پونی زخبرونا سازونا زنجیرونا کی ل شاہین بنیری سرا
ہر اونے دا خالی او گل پورس سہر پوکم یولس بجے او دا چارشمبے پورس مازیگر پوکم سلور بجے
د خیبر پختونخوا د سارو د چارو اداره وایي چې د لوی اختر له راتګ سره یې د صوبې د ټولو ضلعو پر داخلي لارو د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د قربانۍ په سارو د دوایي پاشلو ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي. د سارو د ادارې مشران وایي د دوی د ادارې ډلې د سارو په منډیانو فارمونو کې هم د دوایانو پاشلو چارې پر مخ وړي. هر کال د لوی اختر پر موقع د افغانستان هم په ګڼ شمېر د قربانیو ساروي پاکستان ته وړل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان سره پر پوله داخلي لارو هم دوی پر سارو د دوایي پاشلو لپاره ډلې جوړې کړي دي. نور تفصیل دیو وړی د مینه پاس د خیبر پختونخوا د سارویو د چارو اداره وایي چې د لوی اختر راتګ سره د صوبې د ټولو ضلعو په داخلي لارو د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د قربانۍ په سارو د دوایي پاشلو ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي. د جولای په څلورمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سارویو د ادارې صوبایي ډایرکټر جنرال ډاکټر علمزیب خان وویل چې دا مهال د دوی د ادارې ډلې د سارویو په منډیانو او فارمونو کې هم د دوایانو د پاشلو چارې پر مخ وړي. ہر کال د لوی اختر په موقع د افغانستان نه هم په ګڼ شمیر د قربانیو ساروی پاکستان ته راوړل کیږي. د صوبایي ډایرکټر جنرال ډاکټر علمزیب خان نمو پوښتل چې آیا د افغانستان سره په پوله په داخلي لارو هم دوی په سارویو د دوایي پاشلو لپاره ډلې جوړې کړې دي او کنه. نو نو موړی وای دا چی د کانګو وایرس نه څنګه ولس ځان بچ کولای شي او کچاته دا ناروغي وشي نو څه علامات وي؟ د پیښور په لیډرینګ روختون کې د میډیکل د سانګې مشر پروفیسور ډاکټر خالد محمود وای
چونکې لوی اختر روان دي د قربانی اختر دی دی کې دا کیسز مونږ سره زیاتېږي ځکه دا ډیره سخت او ډیره خطرناک بیماری ده. دا بیماری بیسیکلی دا وایرس دا وجه نه کیږي هغه ته دا کانګو وایرس هم ملي کیږي یا کریمین وایرس هم کیږي. دا وایرس چې دی دا څنګه بدن ته داخليږي دا بیسیکلی دا ټیکس یا چې موږ تام پښتو زبان کې کونه وایو ودا کونه عمن زناور پر باندې ختی بیماری کونه نه لګی دي زناور کې منتقل وي ودا زناور کې عمن دا غوخه کې یا د وینه کې یا نور چې دا زناور څ رطوبات دي لکه لاړې شوی یغه کې هغه کې دا موجود دي نو که تاسو ټیک احتیاط موږ تاسو نو کو نو دا وایرس چې دا کونه په ذریعه سره یا دا زناور نه عام خلکو ته منتقلیږي او چې کله هغه منتقل شي نو خلکو کې جنرلی تیز بخاری یا ډیره تیزه تبهی سر دردی او بدن نه وینې او من شروع شي او دی ډیر جنرلی علامات نورم ډیری لکه خېټه زنو خلکو خراب شي زنه خلکو سترګې سری شي خو ډیر بخاری ډیره تبه او ورسره د سر درد او د بدن نوینې تلو چې دی کنه دا علامات په دی وایرس کې بيماري کې
د ډاکټر خالد محمود په خبره د قرباني پر مهال دستانه اچول ډیر ضروری وي ځکه که کوم د قرباني سروي کې دا وایرس داخل شوی هم وي نو د احتیاط سره تریولس ځان ژغورل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لريو ته وګورئ د مشال لريو د نن سره تا خبرونه د دې رښتای خبري غړی د پایلو خبرونو ته خبرونو لندلسته د لپاره مایک خپل همکار عبد الله کاکړ لور کوم.
خو ملیون پارٹی غوښتنه کړې چې عثمان کاکړ د مړینې د لاملونو معلومولو لپاره دی د جسټس قاضي فایزي صاحب مشرۍ کې د سپریم کورټ یا د ملګرو ملتونو په کچه پلټنې وسی. ګوند پرون په یو بیان کې دا کړې چې عثمان کاکړ په خپل کور کې د دوی په اصطلاح د ترګر بریټ په نتیجه کې خوژل سوی دی. عثمان کاکړ د جون په 12 منټه په کور کې د بیوشي په حالت کې مړ شو او د جون په 18 منټه د کراچي په غاخان هسپتال کې ساوته. د بلوچستان د کورنی چارو وزیر ضیا لنګ په خبري غونډه کې د هغه مرګ طبي بللو. د بلوچستان وزیر اعلی په سفارښتنه بلوچستان های کورټ په دوه جوجان مشتمل تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په نوم پرانستې خط کې لیکلي چې ورځخه د بخښنې غوښتنه غیر جمهوري غیر رسمي او غیر قانوني ده. علي وزیر پرون پر خپل ټویټر پاڼه او فیسبوک پاڼه دا خط خپور کړی دی. دا په داسې حال کې د جولای پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې پاکستان فوج مشر جنرال باجوا او استخباراتي ادارې رئیس مشر جنرال فیض احمد او نورو کوچ چارواکو ته پاکستان د ملي امنیت کمیټې ته او یو شمېر سیاسي کولانو ته د افغانستان پر امنیتي حالاتو د هغوی هیواد لپاره اسلام آباد پر تګلارې معلومات ورکړل. هغه غونډه تر تړلو دروازو شاته وه خو وروسته پاکستاني رسنۍ د سرچینو په حواله ځینې معلومات خپره کړل. په ټولنیزو شبکو کې هم راغلي ول چې د پاکستان فوجګن مشر بلال بوټو زرداری له جنرال باجوا وغوښتل چې د وزیر خوشي کړي. په فوج او نه هم بلال بوټو او حکومت رسمي توګه دا ویلي چې فرشته جنرال باجوا داسې خبره کړې هم او کنه. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې وسوالو پر امنیتي پوسټ برید کړی چې پکې درې عسکر وژل شوي او یو بل دی لور پورې امنیتي چارواکي د نن څرګندولو په چارت کې خبرې ټول وسوالو نن د تحصیل سپینوام حسن خلیسونه کې د امنیتي چوکونو پر پوسټ برید وکړ. په افغانستان کې امریکا سفارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې په کابل کې د هیواد ډیپلوماټیک ماموریت تړل شوی. سفارت نن مشالې دې ته په امید کې ویلي چې د ولسمشر جو بایدن د سفارتونو سیستم به امریکا په کابل کې پیوړې ډیپلوماټیک شتون لري. سفارت په پرانستې وی او د بندولو پلان نشته. په فلیپین کې د پنځو نورو مړو له منځل کېدو سره د یو کوجه ترانسپورټي الوتکې د نسکرو د پېښې کې د مړو شمېر 53 سره د دې دغه شفت کوم سره.
هم دې سره د مشالې ډیونه نه ساته خبرونه پای ته رسی کبه دې سپتو تاسو پاتې شوې د امریکا غږ دی وری ډیو بوري ما مجید بابر عبد الله کاکرو د مشالې ډیو ټولو کارکونکو ته اجازه راکې د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسئ.